د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وښوي 12 بجې په دې خبري غړي کې اوس مې موضوعات لرو د سر موضوع به د تورخم پولوي د تورخم دروازه وي چې الته کې هغه خلک څومره مشکلات سره مخ کړی دغه بندیدو دغه راز په اسلام آباد کې یو ادبي سیمینار په اړه هم تاسو ته خوندور راپور لرو او دا به هم وره چې د خبر په کوم فعالیتي استازي څه غوښتنې لري خو تر هڅه مخکې را مچا زمي خبرونه وو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پښپژم ورځ هم د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د خبر پرنخوا گورنر ویلی چې ترخته روسته بل بلدیاتي استازو سره د هغوی د حقونو لپاره یو ځای په پېښور کې پرلت وهي او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سختو بارانونو، ژلي او سیلابونو له ډیر زیات کسان وژلي او لسکونه نور یې ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پښپژم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل سوی وه چې له کابله به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خپرول په شرط مشال اډو ته ویلي چې د فبروري د 15مې تر ماښام ناوخته پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابله کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لاره لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. تر دې وړاندې د فبروري پر 14مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځای مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 21مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې که صوبایي حکومت د منتخبو بلدیاتي استازو ستونزې هوارې نه کړي نو تر وړوکي اختر وروسته به له بلدیاتي استازو سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبایي اسمبلی مخ ته پرلت وهي. نوموړي پرون په گورنر هاوس کې د هغه په کوربتوب د خیبر پښتونخوا د منتخبو بلدیاتي استازو د ستونزو په اړه وربلل سوي غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتي استازو ستونزې شریکوي.
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروسته به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو.
ورته په وینا کې بلدیاتي استاذ ویل چې هغوی ته په تیرو درو کلونو کې پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ مالي پانګې او اختیارات نه دي ورکړل سوي، خو د فبروري پر 21مه د خیبر پښتونخوا حکومت د کابینې په غونډه کې د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې وه. په دغه اړه په خبر سوي سرکاري بیان کې ویل چې د دغه بدلون مقصد بلدیاتي استاذ ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس کې غونډه د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي استاذ ویل چې صوبایي حکومت وخت په وخت د فنډونو او اختیاراتو ژمنې ورسره کړې دي خو تر اوسه عمل نه دی ورباندې سوی. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې سخت بارانونو، ژلۍ او سیلابونو له ډیر زیات کسان وژلي او لسکونه نور یې ژوبل کړي دي. په فراه ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې پرون وویل چې د هغه ولایت په پشتکوه ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. خو په سیمه کې ځینې نور سرچینو مشال راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر له 23 تنو اوښتی او ځینې کسان ورک دي. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې پرون د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله 3 نجونې مړې شوي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتوالی ادارې په یو بل اعلامیه کې ویل دي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد هم موندل سوی دی. بلخوا د کندهار په ومه ناحیه کې بیا د چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د 4 تنو مړینه تایید کړې ده. پر فراه او کندهار سربیره په هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې هم ژلۍ پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې توپان او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یو شمیر خبری رسنی د نامعلومو سرچینو په حواله پرون راپور ورکړ چې اوکراین او امریکا د اوکراین د مهمو مادنو او نورو طبي سرچینو لکه تیل او گاز د ګډ استخراج پر شرایطو موافقه کړې ده. په دې اړه تر اوسه امریکا کوم رسمي خبرګون نه دی ورکړی. بلومبرګ راپور کړی دی چې د اوکراین کابینه به نن سپارښتنه وکړي چې دا موافقه لاسلیک سي. فرانس پریس خبری آژانس بیا د یو لوړپوړي اوکراین چارواکي له قوله ویلي دي چې حکومت د موافقې د جزئیاتو پر کار بوخت او د جمعې په ورځ د دې د لاسلیک لپاره واشنگټن ته د سفر ارزونه کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د اوکراین چارواکو په حواله لیکلي دي چې کیف اوس چمتو دي چې دا موافقه لاسلیک کړي، ځکه چې امریکا د 1500 ارب ډالرو احتمالي عوایدو د اخیستلو غوښتنه پرېښې ده، کوم چې د اوکراین له طبیعي زیرمو د استخراج له لارې ترلاسه کېدای سي. راپور زیاتوي چې د دې مسودې په تازه بڼه کې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین لپاره د امریکا مشخص امنیتي ضمانتونه نه دي شامل، چې د دې موافقې د پخوانیو نسخو په اړه د کیف یو مهم شکایت و. اور سه خبر دا چې د کرکټ د اتلانو جام سیالیو کې نن د افغانستان او انګلستان لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې نن نی سیالي د کابل پر وخت د ماپښین پر 1:30 او د پېښور پر 2 بجو پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشاله ډو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مشال زمي وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو خلک له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
دلته ډېر مریضان هم دي. مونږ ته د دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته د ګیټ خلاص شي. مونږ د مسافرو سره دغه څه کار دی، مونږ ته د لارې خلاصه کړي. دوی د مذاکرات سره کوي، مونږ غوښتنه ده چې اجله ده مونږ ته لارې خلاصه کړي. دغه ځای کې مریضان دي.
او دا به هم وری چې د خبر پښتونخوا منتخب بلدیاتی استازي وایي صوبایي حکومت ورته په 13 کالو کې 1 روپۍ هم نه ورکړي. او په اسلام آباد کې د یو ادبی سیمینار حال هم درکوو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو سامانونو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې ایثار مسافرو د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې دواړه خواوې دې خپلې ستونزې هوارې کړي او دروازه دې بیرته پرانیزي. د هغوی په وینا د دروازې بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. دغه دروازې د بندېدو له امله د تورخم دواړو غاړو ته معلوم کې سلګونه گاډي هم ایثار شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو د پروري پر 3 په سپری نقطه کې د تورخم دروازې په اړه مذاکرات وکړل، خو به نتیجې پاتې ورسېدل. پر نور حال د مشالې خبريال فرهاد چینبری راکوي.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د فبروري په 15 نیټه تر ماښام نه وخته پورې له کابله د طالبانو د حکومت کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او نه هم د تورخم دروازې د خلاصون په حق لا په 0 کې کومه بله غونډه شوې. په تورخم کې د فبروري په 26 نیټه هم دواړو خواو ته دفترونه تړلي پراته دي او دواړو خیز تجارت او پیاده خلکو تګ راتګ ورسره ولاړ دی. ټاکل شوی وه چې د فبروري په 15 نیټه به په تورخم کې رامنځته شوې ستونزې د حل او لارې خلاصون په اړه له کابله یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم 0 ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به وویني، خو لا هم څوک نه دی راغلي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت د تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار د فبروري په 15 نیټه باختر خبری جنسی ته ویلي چې دوی غواړي د خبرو اترو له لارې پاکستانی چارواکو سره ټولې ستونزې هوارې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي چې افغان لوري ته به په خپله خاوره څوک نوي تاسیسات نه جوړوي. نو بیا موږ هم د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوو چې خپل لوري ته کوم نوي تاسیسات جوړ کړي. د تورخم دروازې بندېدو له امله دواړو خواو ته مسافر له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي او په دې کې ځینې کسانو خپل احساسات سداسي شاریکړل
دلته ډیر مریضانم دي مونږ ته د دوړو دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته د ګټ لا شي مونږ د مسافر سره دغه څه کار دي مونږ ته د لار خلاص کی دوی د مذاکرات سره کوي مونږ غوښتنه ده چې اجل ده مونږ ته لار خلاص کی دغه ځکه مریضان دي سیاسري دي مونږ ډیر تقریبا سره مخامخ یو نو تکونه لرو نو ټولنه لرو نو اقتصادي مشکل به خي زیات دی ورو ده
یې سختونه دي مریضان شته ماشومان دي داسې خلک شته چې اوس لس روپو ته محتاج یو بل ته دريږي چاته چیرا والا چاته یو بلا والا غوښتنه چې خپل منځ کې روغ او کې د سمج مسافر دي د پاساتیا جوړ شي روز سره د مسلې دي حل شي روز پس دو پس لانجی وي ګر کلو د ګر بند نو دا غوښتنه کوم خپل منځ کې روغ او کې
تورخم دروازه پاکستانی چارواکو د فبروري په 28 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو پوستې او تاسیسات جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته وویل چې دا ممنوعه سیمه ده او دلته د تعمیراتي کار نکا خو چې کله ورته طالب چارواکو انکار وکړ نو پاکستانی چارواکو په عکس العمل کې د تورخم دروازه ور وتړله د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په ممنوعه ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو بلا جوازه د تورخم دروازه وربنده کړي د دغه پیښې نه پس په تورخم صفر نقطه کې د فبروري په 23 نیټه یوازې یو وار د پاکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي او یو بل ته خپل خپل تحفظات وړاندې کړي خو د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه پکې لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره له 13 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر او عام ولس وایي له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو پریکړه نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د تورخم د دوکاندارانو د اتحادې له جنرل سیکرټري واحد چینواري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی. نوموړی په ځواب کې وایي
مخکې چې کوم تجارت روان وو پاغې کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخت لا د 2 زرو پورې ګاډي به چکومه هغه به پاکستان اړخ نه چکومه هغه افغانستان ته داخلي ده او افغانستان اړخ نه به 500 وخت لا د زورو پورې ګاډي چکومه دا په 24 غنټه کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده.
حاجی
نو دلته روزګار ډیرو دلته خلکو چکوم هلي ظلم ډیر زیات وي او خلکو ټول هغه چکوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو او نن سبا وخت کې چکوم تاسو وګورئ د 300 وخت لا په مشکل باندې 400 غاډي چکوم دا دی مخه درومي او 350 400 غاډي هغه مخه زی
شنواری سے تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی خو تاسو چې کوم اتحادیه دا یا ایسوسییشن دی دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي نو تاسو اواز مو چې ته تاسو فورم می
نو موږ لپاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغه خو هغه سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شي دی کلیرنګ ایجنټ څه شي دی ترانسپورټر څه شي دی هغه په دې تجارت کې څه حصہ را آیا ملک ته ریوینیو څه مسؤلیت را درومي نه را درومي نو موږ په دې باندې خپې موږ आवाज بالکل نشو چته ول موږ چاته आवाज چت کو نو کچره داسې خلک راشي چې موږ ته پوښو کی نو موږ به اور تخپل مشکل خو دا مشکلات اوس موږ ته پته ملګی چې موږ په تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي تاسو جوړی
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغه خپل کاروبارونه دغه ته ختم کړی دي یا خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغه د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغه په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي کنه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو کنه 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي او که دوی باندې صرف موږ صرف د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټه کې نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 24 غنټه کې
خو
هغه نه سبا وو کې سل ګاډو لري او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه
هغه په خپل باندې وړي کارخانه ولګولې کوشش کوي هغه خود کفیل شي او باقی هغه چې کوم مارکیټ چې کوم نه غنن سبا وخت کې ایران چې کومه پاغي باندې ډیره قبضه ده 50% ایران چې کوم د پاغي مارکیټ باندې قبضه ده او 50% چې کوم هندستان ده او سره ترکیه او سره دوبی د ترانزټ را دومي موږ البته چې کوم په افغانستان کې په وخت کې په 2000 کې اتکی لس کې 12 کې موږ 80% د افغانستان په مارکیټ باندې قبضه و هغه نن سم موږ 15% لراغلی او هغه کې هغه شایان دي چې هغه ځته له مثال در کوم سبزی شو فروټ شو سیمټ شو چې دا شایان دي چې هغه کبار سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه خشتای نشي هغه مجبوری ده بس چې دا شنه تر ورسېږي زیواله باقی چې کوم اوریجنل اصلي ایکسپورت ته لګه کپلا شو کنستراکشن میټیریل شو پینټ شو د وسپنی پایپونه شو پلاستیک پایپونه شو دا چې کوم نور لاسانی شو شو د شو افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ وا هغه موږ بالکل ختمه شوی ده
تاسو واره درا چې تورخم کې د دکاندارانو د اتحادي جنرال سیکرټری وای چنوري څو ستوندو سره مخته د غسې نور چې کوم دکانداران دي کاروباریان دي هغه د تورخم دروازې د بندیدو لامل له څو مشکلاتو سره مخ دي دوی سره زبګ همکار شاهین بنيري خبرې کړې وي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیره اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پورتخوا د منتخب بلدیتي استادو په غونډه کې له صوبایي حکومت ته غوښتا د اختیاراتو پندونو ورکول غوښتنې شوې پرم په خبر کې د خبر پورتخوا د گورنر په قربتوب شوې کنونشن کې بلدیتي استادو ول چې غوښتا په 13 کلونو کې د پرمختګي کارونو لپاره هیڅ مالی پنګې نه دی ورکړل شوې پر دې مهال د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه با په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیتي استادو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکرات لپاره د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي په اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ډیو خبريال غلام بوسره کوي
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په قربتوب د بلدیاتی نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتی نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې په 13 کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی
کہ 3 سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی د مالی پنګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی
زمان صفاده کې د ویش یو د انسی له چرمانو دفتر نشته لري د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمته اون هغه د بلدیاتی منتخب نمائندګانو سره کوي د گورنر سره مطالبه کوم کته د وفاق سره خبره کې کته د وزیر اعظم سره خبره کې کته د صدر سره خبره کې نو زمنګ د فاته د بارا خصوصي आवाज اوچت کا د فاته आवाज جوړ شه
د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021م کې بلدیاتی انتخابات شوی وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022م کې بلدیاتی انتخابات شوی وو خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوی نمائندګانو د مالی فندونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په 13 کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوی خو د فروری په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منظوري ورکړې شوې وه، او په دغه اړه په خپور شوي سرکاري بیان کې ویلې شوي وو چې د دې بدلون مقصد بلدیتي نمایندګانو ته اختیارات ورکول دي. خو په گورنر هاوس پیښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیتي نمایندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو ژمنې کړې دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلي چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي،
نه نه موته د دفتر خرچه ملویږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملویږي، فنډ خو پرېدا تنخواه نه ملویږي. خاص کر د مو علاقه بالکل تباه کړله، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او ضلع مو ټوله مال مال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس څو ځله در نه ورکې، د سی ایم صاحب هاوس ته خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي، په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
اور مونږ خپل عوام چې کوم دی مونږ عمده توقعاتو چې یاره دی به چې کوم دی راضي، اور یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کوم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلیج ماډل ویلیج یونین کونسل به وي، خو هغې کې چې کوم دی زمونږ بدقسمتۍ دا وه چې مونږ تر اوسه پورې دریو کالو کې مونږ ته روپے فنډ ملو نه شو، چې زمونږ چې کوم چیرمینان دي، زمونږ د ویلیج کونسل چې څومره، زمونږ د تحصیل، زمونږ د ضلع، بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي، او هغې ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دې ورته جی ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د بلدیتي نمایندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړی. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیتي نمایندګانو ستونزه شریکه کړي. ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. کله صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه، نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروستو به زه مخکیم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو، او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې د ننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار، یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي. خو بلدیتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د مې مخکې تاسو د غلام بوس پر راپور کې واردل چې په خبر پښتونخوا کې منتخب بلدیتي استازي له څه مشکلاتو سره مخ دي. اوس راځو یو ملي موضوع ته. د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه وایي چې د قبایلي سیمو په ګډون با په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعال کوي، او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو اسانتیاو بندوبست کوي. نوموړي پرو مشل ډوته و چې د ډنګ شو سکولونو د بیا رغونې کار اهم روان دی، او حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین پیلوي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړو. په لومړي سر کې پوښتلي ورسخه پوښتنه کړي چې د خبر پښتونخوا په سکولونو کې د شته ستونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلگ ڈیر 100% ٹک نہیں خود سلگ ڈیر ادھا بھائی اور مرز جس کی جتنے مجھے ایشوز ڈیر دی مسنگ فیسیلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیبز یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ سسٹم کا بہتری رہے ان شاء اللہ
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسکول نڑنگ شوی دی زیادہ طرح پکو سپا حال پراتری
ڈیر کم دی جی ڈیر کم دی 2004 نوالا تر 2025 پورے تا سو کتل وارن ٹیرر مانی چھ دے صرف زما دے ڈپارٹمنٹ او بیا زما دے جینو کوس چھ کم سکولونو اگر پا مرز اس لاکی چھ دے ڈیر سویر لیے چھ دے اگر ہٹ کڑو وہ بمونو کی الوزول دا اگر غٹ اگزامپل دارے چھ خیبر ڈسٹرک کے چھ دے خیبر ڈسٹرک کے تقریباً سوونو سکولون چھ دے اگر الوزول ڈیمیج کڑی ہو نو پاکی کم گا چائنہ 855 مانی چھ دے اور ڈیفرنٹ پروگرام زمان گا یو گول پروجیکٹ روان دے مرز اس لا دا پارا تقریباً 60 ملین ڈالرز دی اگر 60 ملین پاؤنڈز دی اگر کے ڈیفرنٹ فنڈنگ سائیکلز او 100% فنکشنل دی اگر سکولونا چھ کم وارنٹیر کے ہیڈ شیو دے جنہ کو او خصوصی او دا لکانو تقریباً 100% آپریشنل دی اس سے لگے ڈیری ایشوز ہی 591 سکول چھ کم نان فنکشنل دی نگر نان فنکشنل سکول دے ڈیفرنٹ وجوہات پا دگئی چھ کم وجوہات زما یا زمارے ڈپارٹمنٹ پا اینگل ماندی دی یا استاز نیشتے یا دگا نیشتے نگر ماغیلے ٹاسک پر کردے دی نم پنیمہ بدی کی ٹک شی سب پا کی دا سی دی فور ایگزامپل کورم کے استاز سے سیکیورٹی ایشو دا نا التا بیا مونگے اس نیشو کولی التا کہ زما ٹیم ممبر لکا ہی کین ناٹ گو اوور دیر اگر تخپل زندگی اور دگا منے نو الحمدللہ یو بہترین ٹیم دے مونگا کمیٹڈ یو انشاءاللہ چہ ہر سکول با فنکشنلی انشاءاللہ کہ یو سکول تہ پنزہ واڑو یا پنزہ زما لورانیم زی نا سکول با مون فنکشنل ساتو انشاءاللہ بہر حالت والتا کی پڑھائی کیگی
دے قبائلی ضلع کے استادان تم کٹ مسئلے دی سیکیورٹی اگے دے پار صدا سے کندار یا سب باور سی دا دے خلق کی جے پیکار
زمونگا ہارڈ ایریا الاؤنسز وغیرہ یا مونگا ورکو زمونگا چکم ریکروٹمنٹ چکم زمونگا پالیسی دا اگ مونگا پ سکول سکول بیس او یونین کونسل بیس او ڈسٹرکٹ بیس دی نہ چسوک وزیرستان دے اگر ال تک بدا ریکروٹ کی گئی وہ پخپل ڈسٹرکٹ کے بچے دے اگر کی اور نان ٹرانسفربل دے پیرے مادہ کر دے چی پنزو کالو دا پارا منگا چی استاد منگوالو پنزا کالا بانا ٹرانسفر کی گئی
ٹھیک تھا سر
نو ہوپ فلی دس رو بسن کوالٹی مانے دگر اسی
شاہ سکول انرولمنٹ ڈرائیو خطا شروع کر دے قبائلی زلو کے پہلے کنو ماشومان دا سکول باہر دی ال تک ہم دا
یس یس دا دز منگا انرولمنٹ ڈرائیو چی دے دا 13 کالم تقریبا 35 36 ہزار کے خیبر پختونخوا ٹولو ہزار کے او قبائلی ہزار کے تقریبا 1.1-1.2 ملین ماشومان چی دی آؤٹ آف سکول دی پا دیکھے 70-80% پا دیکھے جینے کے دی دا انرولمنٹ ڈرائیو پا ٹول ڈسٹرکٹ کے خیبہ پختونخوا جی دی کہ وہ ڈی اوز دے کہ وہ میل فیمل ڈی اوز اور کمیونٹی جرنلسٹ تاثر میڈیا نے زما ہیلپ دے کے پکار دے تاثر پا دیکھے سپورٹ ہو کے خیبہ پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چے وہ دے انرولمنٹ ڈرائیو کے حصہ والی خصوصاً پیرنٹس چے غی دا بچی سکولوں نے تراؤڑی گورنمنٹ دیر غٹے پیسے لگی گورنمنٹ 350 ارب روپے لگی ادھے غریب بچی رپارے لگی چے غطہ منگا کوالٹی ایجوکیشن ورتا پرووائڈ کو فری کتابوں ور کو روان کر منگا فری بیگز ور کو انشاءاللہ فرنیچر منگا دار پورا کو سولرائزیشن کو نتا دمر پیسے منگ دا غریب بچی مانی لگو منگو چے دا کوالٹی چے دا معیاری تعلیم چے دا بہتر شی انشاءاللہ
ٹھیک تذکر میں خسر تا خبرو کہ ماشمال تسکل تنشت لی سو متبادل درشتے چے دا سبق دا اندار اوس
فی الحال منگ تا ایگزام زرا روان دی میٹرک ایگزام را روان دی نو دا ډیر یو غټ چیلنج دی میاش کی منگا غیلا سولوشن رو بسل غړو منگو چے دا بچو دا لکانو جن کو زما کال زای نه شی او سکول زم انشاءاللہ زما خپل پرون ما نیوز کی قتل نسن سلګډی منگ تا خپل بریک تھرو ملاو شو انشاءاللہ ہوپ فلی ان دا اللہ دے امن راولی ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی ذکر پختونخوا خلکو زمونږ سیمم ډیر وزه پلی شو زمونږ وینم ډیر زیات توی شو او اوس زم اپ خیال زمونږ خلک دته تیار نه دي هر سړی خپل تعلیم خپل بچي خپل دغه باندې فوکس ته څوک په هسپتال ته ځي څوک په جاب لځي چا په نور ایمرجنسی چا په کاری
تری پختونخوا کوم سر په دې پرې صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دی مدرسه دا سرکاري دی پرایویټ به پرایویټ ته دغه قسم لري تدی یو کې دوه پار صدا سه ذهن
بالکل جی وی آر ون ټیم مونږ دا یو ټیم یو کپ مدرسه کې دغه دی مکتب سکول زی زمونږ تقریباً 100 پسونو دی 1200 پوری دی 300 مونږ په مرجز لا کې ګلاو ایل پی سینٹرز دی کا پرائیویټ سکول زی دا غی خپل یو کنټریبیوټر دی 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کی تقریباً دا 1 کروڑ ماشومان چی دی هغه فنکشنل سکولز کی په خیبر پختونخوا کې سبق 1 کروڑ او دا تقریباً 30-40 لاکھ چی دی هغه سکول نه باري نو یو آن گوئنگ پروسیس دی اٹس ا ٹیم ورک او دا گورنمنٹ چی دی نو هغه کمیټډ دی
نو د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان تر کې تاسو دوی له خلی واردل چې دوی په خبر پختونخوا کې د غیر فعال سکولونو د فعالولو لپاره څه پلان لري دوی سره زبګ خبريال شبیر احمد جان مرکه کړو لمشال ډو سره اوسې
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ، دولس نیم بجې شوي. نور از چې له احمد شاه اعظمي د مهمو خبرونو لنډي جوړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابله به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرم په سفري نقطه کې د پاکستاني چارواکو سره لیدنه کاته کوي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویلي چې د فبروري د 15مې تر ماښام ناوخته پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابله کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لار لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل دی چې که صوبای حکومت د پندخبو بلدیاتی استازو ستونزې هواری نکړي، نو تر وړو کې اختر وروسته به له بلدیاتی استازو سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبای اسمبلی مخې ته پر لټ وهي. نوموړي پرون په گورنر هاوس کې د هغه په کوربتوب د خیبر پښتونخوا د منتخبو بلدیاتی استازو د ستونزو په اړه وربلل شوي غونډې ته په وینا کې وویل چې نوموړي به په مرکز کې له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتی استازو ستونزې شریکوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت بارانونو، ژلۍ او سیلابونو له ډیر زیات کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. په فراه ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې پر نوویل چې د هغه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومان په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې هم په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. یو شمیر خبری رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله پرون راپور ورکړ چې اوکراین او امریکا د اوکراین د مهمو معدنو او نورو طبي سرچینو لکه تیل او ګاز د ګډ پرمختګ پر شرایطو موافقه کړې ده. په دې اړه تر اوسه امریکا کوم رسمي خبرګون نه دی ورکړی.
اما شاه زبی در ساده مهم خبر لنډیز رو وړاندې کو. په دې نیمه کې هم یو شمیر راپورونه لرو او خوندور راپور به هم وره چې په اسلام آباد کې ادبی سیمینار تر سره شوه دی چې پکې د مختلفو ژبو خلکو ګډون کړی دی. خو تر هڅه مخکې راځو دی ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس سرخچی سره کتلی دي. تر کتنې وروسته دواړو په یوې خبری غونډه کې راڅرګند شول چیرې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. نور تفصیل د اجملان په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سرخچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبری غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ دا اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سولې عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونې ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډار تر لاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې ورسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر دسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لري کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړی کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس رزو یوی بلی موضوع ته لدمی مخکې تاسو واردل چې د ایران او د غرض د روسي چارواکو لید کاته کړی دي او اوس رزو دی ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو غلې او سلامونو خلکو ته د سرو مال درنه ځانونه اړولي. راپورونه وايي په فرا، کندار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې غلې پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سلامونو تر دېشتو تنو زیات کسان وجلی او لزګونه نور یې ټپیان کړي دي. نور حال د اجملان په دې راپور کې
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ ویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د خزو او ماشومانو په ګډون یو ویش کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له درویشتنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تون بعد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لوی لار باندې د پرته سیمه چې د فرارود په نامه یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. یعنی خپل می انداري د لوشت یعنی شمشان د برق کې یو دانین مرته پرینه شول ګرد یې رسنګ ماتي کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، غلې او طوفان لکبله لکتر لګه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینی او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویره وښودل چې د مرګوب لشمیره خې تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سی شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتل لکبله د درین جنوب لري نتایج کړي. همدې ادارې په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شو او د کندهار په ومنه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چد د نړیدو په پیښه کې د څلور تنو مړینې نتایج کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په ومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درنو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژن شو څلور تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې خونه رانړېدلې وو، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی د خپل هم او بوک ولاړ ما سره د بوداس ډک سوی دی، نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کله وی خو د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندیدو او خلکو د نور ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختي واوري ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
له دمې مخکې تاسو ته اجملان راپور وړاندې کوم چې په افغانستان کې ګلۍ، توپانونو او پرله پسې بارانونو خلکو ته څومره مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. اوس راځو د خبر پښتونخوا ورغزو ته. هلته کې د سیمې زرګونه کورنۍ وایي چې د دغلته کې په تیر وختونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دوی کورونه او دوکانونه ړنګ شوي دي، خو تر دې دمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دی وای چې زنو کورونو سروې هم لا تر وسه نه ده شوی. بلخوا د سیمه کې د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې چارواکي وای چې څه د پاسه 3000 کورنیو ته لا تر وسه مالی مرستې ورکول پاتې دي. البته دی وای چې له وفاقي او صوبایي حکومت سره په دې لړ کې ردوی خبرې تر روانې دي او تمه ده چې دغه ستونزه هواره کړي. نور تفصیل ل سیمې د مشال ریډیو خبريال ممتاز را کوي.
د خیبر پښتونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تېرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د رګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی، خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي، خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې، بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
نو حکومت ته دا پکار دي چې د کوم خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغو ته د سروې وشي، او چې کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزي قوم او علي خیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي، دغو داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغو ته سروې نری شوی، چاته سروې شوی رو ولا سروې بلاک شوی ری موازی وسپری نری ملو شوی.
دا ورغزو ته علی خیل وسیمی یو وسیدون کی انارګل مشارې دو ته وویل چې د ډیرو حقو خلکو کورونو د سروې نه ده شوی، چې بي وزلو یا پخکر ټول اړوند چارواکو تخپل شکایتونه نشول بیانولې.
پر دې کورونو شي کرای باندې وخت تیر کړو غړته ونی شوی، بیا سکل اروغلو د سروې گاډې واډې وشوي ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوی چې جاماری کینی جنسیه چې تاسو پکړه ډیرو جد درخصونه جاماری هولګه د دې په خبرې باندې چاڅه یک شنره خسته هغه کوم پاته خال دی غواله کور شوی.
د ولسی وګړو د نقصاناتو ازلی پروګرام د اسناد او څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې 9000 نه زیات درخصونو کې د 14000 څخه زیات غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی، او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لولسو ډیری کورنۍ شتون لري چې درخصونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي، یا یې درخصونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال ورزی په اړه مشارې ډو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ری سروې نه محروم پاتې دي. او اپر ورزی مموزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نور کومونو کې هم کورونا پاتې دي. نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه ده شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسرو نه دغه علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتۍ افاتونو او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوی وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د رغزي څخه ټول بي ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅ څوک د بي ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخو د صوبای اسمبلی غړی محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوی ویلي چې د ځلې خلکو ته د زیانونو موازی ورکولو لپاره هڅه روان دي خود له بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوی زلو زینی مالی ستونزې داسې همشته چې له وفاق او نورو درې صوبو سره تړلې دي
ادی باندې به هر حال خبرې شوې هم دي او دا فاټا نظام په وخت کې ډېری کسی دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي نو هم د سره مودا یې سات تړلې دي هغه خلک چې کوم متا موزه د کورونو د دکانونو دي ملاو نو په کار زده ملاو شي ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی صدا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي هم په دې خبره ما سره ایګری دي
امنیتی ځواکونو په 2013 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له امله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړې شوه د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړې شوه ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهات
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشال ډیو ته وګسته اوس راځو د تل چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یوې ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د وایون کوټولو جبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې دستوري تنظیم انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان د ورسپانو د کارکونکو د اتحادې په مرسته په اکاډمي ادبیات کې کړي وو په غونډه کې د پښتو سرایکی بلوچی سندھی او پنجابی جبو لیکوالانو شاعرانو ګډون کړي وو په دې اړه د مشالډیو خبرجال راشد خټک را رپور را لګلې چې د یو شاعر په ترنوم پیلېږي
دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یو ادبي دستوره کې په ترنوم کې شعر وړاندې کوي د دې ادبي دستوري تابع انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیډریشن په مرسته په اکادمي ادبیات کې په 15 فروری د مورنۍ ژبو په تړاو کړی و په غونډه کې د پښتو سرایکی بلوچی سندی پنجابۍ او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو د غونډې مشري د ورلد سرایکی کانګرس چیرمین ډاکټر غزنفر مهدی کوله غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې مورنۍ ژبه سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي دوی ول چې ژبه د یو کام په جنګلو ده او څوک چې هم دا په جنګلو ده کوم کام نه تروړي نو زیاته یې کوي په غونډه کې موجود د پښتو ژبه شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته ول چې د ژبه مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده
دلته په اسلام آباد کې سیدارنګ پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ لري په هغه باندې خبره کول غواړي او دا اسانه خبره نه ده واقعي هم دا سیده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل سي مطلب د ژبو تر مابین یا د کومونو تر مابین یا د جغرافي تر مابین سکم سیاسي تضادات دي سترسو پوری واغت ته یو لار نه استلی کنه یا پر هغه باندې د یو مکالمه گنجائش پیدا شوی نو دا پروګرامونه د سیاست هی پاتې کیږي
په غونډه کې د بیلابیل ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانا کلام په ترنوم کې واورولو د غونډه بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رادیو ته وویل چې داسې غونډه ډیر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنۍ ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي
کم اس کم هغه په خلکو کې کم چې دا راضي د نور اوریدونکو دا غو د پاره په دی وځي شته چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یو راز دې د پاره ونه ټاکو کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه پښتو لزبه سره مینه لري هغه باید چې سر او کال خپل کار جاری وساتي او په مختلفو ځایونو کې د دستوري کوي او غونډه کوي ځکه چې څومره ډیر ګډونوال راځي څومره ډیر د رڼا خوريږي هغه مرچ کم دي د ژبه لپاره کار کوي
د غونډه ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې وینکو ټولو ژبو ته د کمی ژبو مقام ورکړي د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له اویا څخه تر اتیا ژبه ویل کیږي چې مشهورې پکې پښتو پنجابي سندي سرایکی اردو او بلوچی دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لړیو ته وګستې اوس راځو ته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په لاهور قذافی لوبغالي کې د انګلستان پر وړاندې مهمه لوبه ته وزي. دواړه لوبډل لپاره چې په دې سیالیو کې جی خپل لومړی لوبه بایللې، د نننۍ لوبه ګټل په دې سیالیو کې د پاتې کېدو او یا ترې د رخصتې دو په معنا دی. په اړه تفصیل اجبلان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وزي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بیلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د ده په وینا د نړۍ له 8 پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 50 وکټو په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وایي لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2,110 12,500 15,515 او 11,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ډو ته وګستې اوریدونکو، سره زو دیتا پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره په پلو کې نښتي شوی، د دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وای په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسته، رویه او د حکومتونو پالیسۍ بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي، او دا راز سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې پرځې د نفرت سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. تفصیل په دې راپور کې. ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي.
د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته ویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو، اغه د خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني وسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بتلمې کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له لوري پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو نو موږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کوم لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
حقیقت اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې کوي، بیکګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لوي، په دې کې حشمت الله دی او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان و، ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي. د باور پخړی وکړه، زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکي، داسې جسچر ورکي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هغه رنګه اغیز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړې او د ورورګلوي جسچر ورکي، خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالان هم کولای شي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي، هغوی ته پکار دی چې د خپل رول سره دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ هوې سل شي نو د لوبي خوند بورک شي. البته نو موړي مشال ډیو ته ویل د لوبي مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ د زکلم نه غواړم چې د مقابله د سړي دوه دوستان خپل کې لوبه کوي او ډیر مینه سر مینه سر کیږي نه، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکړي شي دا ډېر ضروری ده. نو زما په خیال دی کې زمانه والا ستاسو نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي د میچونو نمک کې د ټورنمنت نمک چې خې انجوای کی، ګټم خپل انجوای کی، ویلات باندې خفم شي، خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کمنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي. د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو